повторим шеи. د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوی پړاو ته داخلې شوې؟ پر دې سربېره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر په کابل کې کړې ده. پاکستان له افغانستانه غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. د خبرونو تفصیل. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. د ترکیې د اناډولي خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي اورتورول دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې موسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربه و چې د طالبانو استازو هم پکې ګډون کړی و. په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هېواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یوه مهمه برخه یې هم د اقتصادي اړیکو لا پیاوړتیا ده. ټاکل شوی چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې کوربنه وي. پاکستان له افغانستانه غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه شنبې په ورځې مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. د دې غورځنګ یو مخخ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته الفاظ څنګه جوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي چې دی وته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي او دا په زر هاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې کیږي نو هغه باندې دا تیریږي. دا مطلب دا څه ساده خبره نه دي او دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوه کیږي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د دې تایید کړی دی چې د طاهر خان له جسد سره په دروبابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت هم پیدا شوی دی. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسله والو څخه پاکې شوې. په نازیانو کې نږدې 1500 کسانو له داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیه شوي دي تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 93 ټنه غنم وویشل. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تېره اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي دي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایرانه خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې ایران ته اکثره افغان کډوال د کار لپاره ځي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو بندیزونو د دې هیواد اقتصاد اغېزمن کړی دی. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه تر 6,000 ډېر افغانان له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د نن سه کال په لسګونو زره کسان د جګړو له امله په کور دننه بې ځایه شوي او د جګړو له کبله ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. می په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې پرون خبر لاندې وویل چې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. می زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د برېکسټ په نوم پر دغې موافقې د برېتانیا پارلمان په دسمبر کې غور وکړي. د فرانسې حکومت د متحدو ایالتونو د ولسمشر دی و ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړل. د فرانسې د حکومت ویان بنیامین ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل
شو پوندان دو مو سور سی ټویټ
زه د ډونالد ترامپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14 موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې 3 کاله مخکې په پاریس او سان دینیس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کول. په انګلیسي وایم یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ترامپ د نومبر په 14 په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانویل مکرون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړي دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې وه. ترامپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د انرژۍ وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژۍ په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراګ کې خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژۍ په برخه کې د روسیې له همکارۍ لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا د اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاډ وړ دی. د امریکا د انرژۍ وزیر همدارس پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژۍ له سکتوره د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژۍ صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا ویسټینګ هاوس شرکتونه راوړاندې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوي پړاو ته داخلې شوي؟
فضا ډېره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده. د دې احتمالات هم فوق العاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وشي.
د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالۍ چې په وروستیو کې د درنو جګړو شاهد دي، د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې بازار طالبانو نیولی او اوس چې کله خپل مالونه باسي د ملي اردو سرتیری انتقال ته نه پرېږدي.
بازار خو طالبان د طالبانو والی ماته دا اجازه راکړي زه لس ورځې ساعته وخت درکوم ته د خپل مال وباس، اردو مې نه پرېږدي. اردو راته وایي یو قلم له دوکانه باسي زه دي.
د بلخ د یو شمیر ناامنو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونو د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
ایدو خونه طالبان سرک نیسي دولت، ولی په عذاب یو مثلا د هغه نه دی طالبانو نه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په مځکه او فضا کې د راتلونکې احتمالي جګړې په اړه یو راپور خپور کړی. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
په عموم صورت باندې مکه دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي، بلکې په کورنۍ کې.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې کتنه کړې. له بل د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. ازادي راډیو اورېد خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع مو بیا هم په افغانستان کې سولې روانې هڅې دي. داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوي پړاو ته داخلې شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبرې کړې او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربی اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانه اونۍ په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربی اماراتو د خبري سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبري وشوې. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټه سوله په دې هیواد کې ټینګه شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبې په کابل کې وو. د ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د سولې د عالي شورا له استازیو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبري سره وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازو سره خبرې وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تېرې جمعې په ورځې په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تېره اونۍ یې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشرۍ څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شایي طالبان په کابل کې دا خبرې مخته یوسي.
رستنۍ لیدنې د دې د امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په هغې باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې فضا ډېره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده او له ټولو خواو نه د جنگ د خدمېدو لپاره آمادګي شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې موږ کار پرې کړی و که وسی د دې احتمالات هم په قلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وسی.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو او تیره میاشت د سلمی خلیلزاد په مشي هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کېږي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوی به تر سې شنبه په سیمه کې وي.
و امور دلچه ده افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زنګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی چې خلیلزاد سیمې ته د دې سفر په ترڅ کې دغه راز په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ویل کېږي چې بیا وګوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې تیزې شوي دي، د وسلوالو طالبانو د جګړې د مهم لوري لخوا هم فعالیتونه زیات شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لوري د ناامنیو د زیاتوالي شاهدې وې. یو هم د غزنی ولایت مالستان او جاغوري ولسوالۍ وه. دغه راز د غزنی نورې ولسوالۍ هم ناامني دي. یوه هم د اندړو ولسوالۍ د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بازار وسلوالو طالبانو تړلی او په وروستیو کې چې کله ورته اجازه ورکړي چې خپل مال له بازاره وباسي اوس د ملي اردو سرتیر انتقال ته نه پرېږدي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
د غزنی اندړو اوسیدونکو وایي له تیرو 15 ورځو څخه د اندړو ولسوالۍ د نقلي مرکز چاردیوال بازار وسلوالو طالبانو تړلی، خو اوس چې موږ د دغه بند بازار له خپلو دوکانونو څخه مالونه باسو د اردو سرتیری مخه نیسي. دغه کسانو د چهارشنبې په ورځ مازدیګر د کابل کندهار لویه لاره د څه وخت لپاره د مظاهرې په شکل وتړله او غوښتنه یې کوله که دولت د دې ستونزې ته د حل لاره پیدا نه کړي نو په لاریونونو او مظاهرو به لاس پورې کړي. د دغه کسانو له جملې څخه یې څو تنو رسنیو ته وویل دولت دې د دې برمته کړي مالونه ورکړي چې په دغه بازار کې تر اوسه او پورې په دوکانونو کې بند دي.
بازار خو طالب حلقه پرې راتنګ کړي د کنډک باندې ولسوالۍ باندې دغه څنګه کړي ولسوالۍ راوېسته. اوس بازار مکمل دي، طالب حلقه کې ده، لارې ټولې بند دي. د طالبانو والی ماته دا اجازه راکړي زه لس ورځې ساته وخت در کوم ته خپل مال وباس. اردو مې نه پرېږدي، اردو راته وایي چې یو قلم له دوکانه باسي زه دي بوله. ولې دې ما شخصي مال ده، ماته دولت نه راکړي، ماته وروره یو چا کومک نه راسره کړي. دا کومکونه چې په ټوله دنیا کې په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان د خلکو سره کېږي په اندړو چا ځانم نه ده پوکړي.
ممتاز دي چار دیوال دي بازار حلقه چې اوس نن دومره تنګه ده، اردوی ملی راځي دی موټر یا دی ترکتلو ټیرونه ولې چې مال انتقال ته نه پرېږدي. قومندان صاحب دی لیوا دی دغه خلکو ته امر وکړي، خلکو ته دی وایي چې موږ مالونه دی راکا.
ته دی بازار بند کرا باندې وای خپل مالونه مو باسي. موږ سوارلو مالوته دولت وای مالونه بنه باسي کسوی وکنو. دا 15-16 پیکي چې دا مالونه ټول خلکو پاتې دا که دولت له بجې دی دولت له مشر کومک وکي موږ خپل شي نه راکي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي دغه کسانو ادعا به بنیاد غنیا وایي دغه مظاهره او لاریونې د دولت د مخالفینو په غوښتنه ترسره کړی دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو سرتیری هیڅ حق نه لري چې د چا په شخصي کار کارونو کې مداخله وکړي او یا هم دولتي خلکو شتمنۍ چور کړي.
بیا اساسه ای دا وی کې د مشخصو افراد او کړي له خوا د تمویلیږي کچیرته دوی واقعا داسې مشکل درلودي ولې دوی مثلا رسمان یا ولایت مقام ته یا امنیت قومندانې ته یا وي خواته ولې عرضه نه کوله ولې مراجعه نه کوله مخکله مخکې اوس موږ لومړی ځل چې خبر شو چلته کومه ستونزه شته شیبه مخکې والي صاحب د قلی اردو قومندان هم دلته دی هغه ته سپارښتنه وکړه چې جدي دا موضوع وڅېړي کچیرته واقعا د دوی دوکانونو باندې لاسوهنه شوی موږ په جدي توګه موضوع څېړو او د لاملونو سره به قانوني چلند کوو. خو په ټوله کې دا وایم چې دا هغه تحرکات یو برخه ده چې د امنیتي ځواکونو د حکومت د بدنامولو لپاره ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې د چلې تیرو پنځو میاشتو څخه د اندړو ولسوالۍ اصلي مرکز د میری بازار هم د طالبانو له لوري د ولسوالۍ د محاصرې له امله تړلی و. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې دولت دغه ولسوالۍ د غزنی پکتیکا پر سړک پراته بازار چر دیوال ته انتقال کړه.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي بازار یې له څه مودې راهیسې وسله والو طالبانو تړلی و او اوس چې مالونو ته اجازه ورکوي چې له دې بازاره یې وباسي د ملي اردو سرتیری نه پرېږدي. خو افغان چارواکي دغه ادا ردوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې وروستیو کې پر غزنی سربیره د افغانستان یو شمېر سیمې نورې سیمې هم د دولتي وسلوالو مخالفینو په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیو د زیاتېدو شاهدي دي. له بلخ څخه راپورونه وایي چې د بلخ د دولت آباد چمتال چاربولک او دولت آباد وبښي ولسوالیو اوسیدونکي هم پر حکومت تور پوری کوي چې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفونو فعالیتونه زیات شوي او دوی د سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راغلي دي. د بلخ امنیه قومندانه او د 209 شاهین قلوردو چارواکي بیا وایي چې په پام کې ده چې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر ژر پراخ عملیات پیل کړي. له مسار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای پرې رپورټ لري.
د بلخ ولایت د چمتال چهاربولک دولت آباد بلخ او شورتیپ ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو او د نامنۍ له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په سیمو کې نامنۍ د ولسي جرګې تر ټاکنو دوی ورځې د مخه پیل شوې او ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د بلخ ولایت د نامنۍ ولسوالیو خلک وایي چې د طالب وسلوالو د حضور په دلیل د هغوی په سیمو کې د پراختیایي پروژو کارونه په ټپه درېدلې دي او د نامنۍ له امله کورنۍ خپلې ځوان نجونې او ماشومان ښوونځیو ته له ورتګه منع کړي دي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی سید خالق یې پاړه وای
هغه دلته موږ کلی کې طالبان دی جنې مکتب ته نشلای موږ خپل مکتب ته نشلای او ایدو خونه طالبان سرک نیسی دولت ولی تعذاب مثلا دی هغه نه دی طالبان نه.
محمد اسلام ستار د دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکی د نامنۍ پاړه ورته شکایت لري.
بیا در اینجا هر روز طالبا کمین میزنن مردم به عذاب کردن بیخی هر روز از مردم پیسه بگی آزار بده مردم دولت هم هیچ نیست که عملیات کنه اگه عملیات نمیکنین بانن کمیره کلش بگیره.
سره لدی چه د بلخ ولایت دولت آباد چهاربولک بلخ چمتال او شورتیپ ولسوالیو اوسیدونکي په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حضور لا پراخېدو تر پوزې رسیدلی او شکایت لري. خو په ورته وخت کې د بلخ امنیه قومندانۍ او د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په پام کې د یادو نام نسیمو کې د تیرستانو د زپل په مخه ګډ پوځي عملیات پیل شي. د شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی پاړه زیاتوي
ګرای امنیتی باندې پلانای مشخص و منظم روی از نام مشخص اند نه روزا به طرف انتقال شده کار جریان داره. حتی مراحل اولیه هم خطا شده به خاطر رفع تهدیدات به این راستا نیروهای امنیتی کار خواهد کرد و عملیات های را نیز به این راه‌اندازی خواهد کرد.
د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې د جوزجان او سرپل ولایتونو په مرزي سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور له امله د بلخ ولایت چهاربولک چمتال او یو شمېر نورې سیمې د طالب وسلوالو له امنیتي ګواښ سره مخ دي. خو ډېر ژر به دا سیمې د بلواګرو له حضوره د تصفیه عملیاتو په ترڅ کې پاکې شي. مجیب الرحمن حبیب سید ازادي راډیو مزار شریف.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غرض د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه بحث کوو. دواړه موضوعات له دې پلوه سره تړلي دي چې په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو د ګړندي کېدو لپاره د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې وځنډوي. په پام کې ده چې دغه ټاکنې د اپریل په وبخې د روان میلادي کال د حمل میاشتې په یو دېرشمه ترسره شي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د دغو ټاکنو ځنډېدل رد کړل او ویل چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. په افغانستان کې د یو شمیر کورنیو او نړیوالو محسسو لخوا په دې وروستیو کې د سرویګانو لړۍ تیزه شوې ده. څه موده مخکې په دې اړه یوې نړیوالې محسسې څېړنه وکړه چې آیا افغانان له دې راضي دي چې افغانستان سمې لور ته روان دی. دغه راز د سلا په نوم د یوه بنسټ هم په دې وروستیو کې په پنځو ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې. په دغو ولایتونو کې فساد په ولسوالیو کې د محاکمو تړل کېدل او غیر رسمي محاکمې ویل کېږي زیاتې شوې دي. د بنسټ مسؤلینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د خپلې سروې د لاسته راوړنو په اړه نور معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پرې رپورټ لري.
د سلا په نوم یو بنسټ په پنځو ولایتونو کندهار، بلخ، ننګرهار، کندوز او خوست کې د قضایي او عدلي سکتور د وضعیت په اړه څېړنه کړې. دغه بنسټ د څېړنې له مخې د یادو ولایتونو په زیاتره ولسوالیو کې محاکم تړلي، فساد، تاوتریخوالی او له بشري حقونو سرغړونه پکې په پراخه کچه موجوده ده. د سلا بنسټ مسؤول مرتضی حقیقت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل دی وایي په پنځو ولایتونو کې مو د عدلي او قضایي سکتور د وضعیت څېړنه وکړه چې زموږ د موندنو له مخې تر ټولو مهمې ستونزې تاوتریخوالی، له بشري حقونو سرغړونه او په ولسوالیو کې د محاکمو تړل کېدل دي. په دغه څېړنه کې راغلي چې د کندوز په شپږو، د ننګرهار په پنځو، د کندهار په نهو، د خوست په شپږو او د بلخ په څلورو ولسوالیو کې محاکم تړلي دي. د دغې څېړنې له مخې زیاتره هغه کسان چې په دغه څېړنه کې ورسره خبرې شوي متضررین او د قضایه وړخونه تشکیلوي چې د دولتي محاکمو پر ځای غیر رسمي محاکمو ته مراجعه کوي. مصاحبه شوو کسانو د دې چارې لامل د فساد نشتوالی، د اړیکو نه پالل او په وخت اجراءات بللي دي. په څېړنه کې دا هم ویل شوي چې غیر رسمي محاکم د قومي سپینګرو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا پر مخ وړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دولتي ارګانونو کې د فساد له امله غیر رسمي محاکمو ته د خلکو د مراجعې په اړه راپورونه خپره شوي دي، خو د افغانستان ستره محکمه بیا د یاد بنسټ څېړنه ناسمه بولي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا شان څېړنې موږ ته تر ډېره د باور وړ نه دي. موږ په قضایو کې ښه لاسته راوړنې لرو، د هیواد قضایي خدماتو کې ښه والی راغلی او دا باید په نیک فال ونیسو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي چې لا هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې موجودې دي چې د هواري لپاره باید هڅې وشي سو عدالت ټینګ او پراخ اصلاحات راشي.
د افغانستان په مختلفو د ارګانونو کې د اصلاحاتو موضوع هغه موضوع ده چې له د افغانستان له حکومت سره تر ډیره د نړیوالو مالي مرستې تړلې دي. ټاکل شوی چې د سویس په جنیوا کې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې بیا د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړ شي. په دې نړیوال کانفرانس کې به له 2023 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې بیا وشي. د 2014 میلادي کال د اکتوبر په 15 اروپایي اتحادیه او د افغانستان حکومت په ګډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه رابللې وه چې د 15 هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې هم د افغانستان افغانستان حکومت د اصلاحات خپل اجنډا اعلان کړی وو نړیوالو ته قناعت ورکړي چې خپل مرستې جاری وساتي. د جنیوا په غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت مختلف پرمختګونه څیړل کیږي. نور تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې اورو.
د 2014 میلادي کال د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې د غونډو ګډونوالو له افغانستان سره د نورو څلورو کلونو لپاره د سیاسي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د افغانستان د حکومت د سولې او ملي پرمختګ پلان یې تایید کړ. له افغانستان سره د مرستې د دې استثنايي تعهد هدف دا و چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات پر لور حرکت جاري وساتي او د حکومت جوړولو او پرمختګ لپاره پر پروګرامونو پانګه واچوي. د افغانستان حکومت د بروکسل په کنفرانس کې ویل چې امنیتي چارو لګښت یې په کال کې 15 میلیارد ډالر ته رسیدلی او باید پیسې ورته وسپموي. حکومت ویل غواړي چې د مالیې په ګډون د کورنیو عوایدو د زیاتولو، د اداري فساد د مخنیوي، سوء استفادې او اضافي مصرف د مخنیوي له لارې د لګښت کم کړي. په دې رپورټ کې هغو پرمختګونو ته چې په ټولنیزو چارو کې شوي اشاره شوې وه او ویل شوي وو چې د افغانستان په ښوونځیو کې له دریو زده کوونکو یوه نجلۍ ده. د ماشومانو او میندو د مړینې شمېره 5.5% کمه شوې ده او د تنفسي ناروغیو له امله د ماشومانو مرګونه 10% کم شوي دي. خو د هغو ستونزو په اړه هم معلومات پکې ورکړل شوي وو چې د منځوړلو لپاره یې د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لیدل کېږي. د بېلګې په ډول په رپورټ کې ویل شوي وو چې د وګړو 15% برخې ته لا هم د ټراک پاکې اوبونه رسېږي او په افغانستان کې هره میاشت 100 ملکي کسان لا هم د ماینونو په چاودنو کې قرباني کېږي. د افغانستان حکومت ژمنه وکړه چې نړیواله ټولنه ملاتړ څخه وکړي د جی ډی پی وده به تر 2000 میلادي کاله په کال کې 6% ته لوړه کړي. د افغانستان حکومت ویل چې خلکو ته د بنیادی صحي او تعلیمي امکاناتو د برابرولو لسکلن پروګرام لري او په څلورو کلونو کې به د پاکو اوبو 6000 سرچینې جوړې کړي. حکومت نړیوالو ته د قناعت ورکولو لپاره د جندر خپل استراتیژي ته اشاره وکړه چې په 15 کلونو کې به د ښځو د اقتصادي ودې پر پروګرامونو 250 میلیون امریکایي ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان حکومت ویل ک نړیواله ټولنه همکاري وسره وکړي تر 2000 میلادي کال پورې به د افغانستان کلنۍ وده 15% شي. د پراختیا پروژو لپاره به کلنۍ بودیجه له 15% زیاته کړي او د کورنیو عوایدو وده به د کال 200% ته ورسیږي. د بروکسل کنفرانس ته په وړاندې شوی 15 کلن پلان کې د افغانستان حکومت ویلي و چې پورونه به کموي او یوازې د پیسو د نړیوال صندوق د شرایطو پر اساس به قرض اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکو احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې په پوځي ډګر کې تر نورو هیوادو د امریکا د متحده ایالاتونو پر پرمختګ ټینګار شوی دی. جزئیات د احمد شبر پر راپور کې اورو.
د امریکا په کانګرس کې د دوو ګوندونو یو ګډ کمیسیون په دې باور دی چې د امریکا پوځ برلاسه نه دی او که چیرته د روسیې یا چین پر ضد جګړه وي نو شایي ناکامه شي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون پرون په خپل خبره کړي راپور کې څرګنده کړه چې د امریکا پوځي برلاسي په ویرون کې ډول کم شوي او د راتلونکو احتمالي جګړې پر مهال شایي ډېر تلفات ورکړي او اساسي زیرمې له لاسه ورکړي. په دې راپور کې راغلي دي چې شایي د امریکا پوځ د روسیې یا چین په وړاندې په سخته بریالی شي او یا ممکن ناکام شي. په دې راپور کې ایران او شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده او په کې راغلي دي چې دغو دوه هیوادونو خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون تیر کال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس جوړ کړ ترڅو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د ملي دفاع ستراتیژي وارسوي. دا کمیسیون د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو له 12 جګپوړو کسانو څخه جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ د پیاوړتیا امر ورکړی او د دې لپاره یې د میلیاردونو ډالرو اضافي بودیجه ځانګړې کړې ده. ټرمپ وایي چې دا هڅې له روسیې او چین سره په پوځي ډګر کې د سیالۍ لپاره کوي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون د ولسمشر ټرمپ د دفاعي ستراتیژي هدف ستایلی او رضایت یې څرګند کړی دی خو خبرداری ورکړی دی چې واشنگتن د دې ستراتیژي د پلي کېدو لپاره د پیسو په برخه کې ژر تر ژره نه لاس په کار کیږي چې دا مسله کېدای شي په یوه ملي اضطراري حالت بدله شي. د امریکا د ملي ستراتیژي د کمیسیون په راپور کې په یوې لویې جګړې کې د بریالیتوب لپاره 2 وړاندیزونه شوي دي. له روسیا او چین سره په سیالي کې د بریا لپاره د سمندري ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی، د اوپتلونو پر پراختیا، د نویو شکاریالوتکو، د هغو الوتکو چې بمبارد کولی شي لري الوزي او پرادار کې هم ناراضي همدارس د سخروالو ګاډو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې وړاندیزونو کې د هوایي مدافع او لوژستیک ځواک پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژۍ په راپور کې همداراس ویل شوي دي چې متحد ایالتونه باید په فضا کې چې د راتلونکي جګړې یوه برخه شایي هلته وي په سیالي کې وړاندې شي.
و امر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکو احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. دغه راز د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د نورو ځواکونو تر څنګ فضایي ځواک هم جوړ کړي.
په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو په ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې انکتنه کړې ده. اساسي بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ټاکل شوې ترکیه به د دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې کوربنوي. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 18مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سهشنبې په ورځ یې مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالی کې پیدا شو. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېرې اونۍ د سهشنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې ویل کېږي له داعش وسلوالو څخه پاکې شوې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تېرې اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنېږي او هغه هم په ژمي کې. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. غوړی د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده. ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو بیا به هم د تفصیلي راپورونو په ترڅ کې چې له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر علیګ دا ځل په دې ولایت کې د کرنیزو او لاسي توکو د نندارتون په اړه واورئ. په هلمند کې د نندارتون ګډونوالو په یوه خوله له حکومته د زراعتي او نورو محصولاتو او لاسي توکو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د هلمند چارواکو هم له کروندګرو سره ژمنه وکړه چې د کرنیزو محصولاتو ته به یې د سړو خونې جوړوي. نور به د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې واورو.
په یو دکان ډول خونه کې د لسو په شاوخوا کې شو خپل لاسي توکي راوړي دي او هغه کسان ته قیمتونه وایي چې د نندارتون څخه لیدنې ته راغلي دي. د پلشکرګه کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو څوم نندارتون دی. خو پشکارې د هلمند د شوزو د لاسي کارون ترڅنګ د کروندګرو پر محصولاتو او بازار مندینې چندان اغیز نه دی کړی. د ګرشکور وسوالۍ او لشکرګاه څخه د کرهنیزو محصولاتو او لاسي توکو ترینوان لاندې دغه نندارتون ته راغلي شو چې خپل لاسي شیانې هم راوړي دي. وایي تر هغو چې د دوی توکو ته د هیواد نه بهر نندارتونونه او بازار موندنه ونیسي دغه ډول حرکتونه د دوی پر کاروبار مثبت اغیز نه کوي.
د دوی په لاسي صنایع کې انکشاف پرمختګ شته خو د دوی لپاره بازار نشته. اوس که دا وایي چې څه زنانه مارکیټ دی وایي د دوی لپاره بازار نه دی. دوی لاسي صنایع ته نشي کولی چې ټول شیان خرڅ کړي. هغه مواد چې دوی غواړي هغه مواد دوی ته نه پیدا کېږي په ارزانه باندې. نو د دوی مواد چې دي ګران دي هغه دلته خرڅوالی نه سي. د غوی لپاره بازار نشته چې دوی خرڅ کړي. یو غواړي دوی په 15000 14000 جوړوي هغه درې میاشتې څلور میاشتې پر هغه وخت تېري. نو په یو دکان کې یو دوی درې غاړي نو هغه ډېر مشکل دی چې هغه بخرڅېږي.
خب زنا صنایع دستي زیات درن به خاطر کې زنا تجارت پیشه زیات داریم در هلمند. په خاطر کې امنه نشته به خاطر کسی جرأت نمیتونه که از خانه خود بیرون شوه. به خاطر مارکت زنانه غیر فعال میباشه و صنایع دستیشان کمتر به فروش میرسه.
د کرنیزو محصولاتو او د شوزو لاسي صنایعو لپاره د غنندرتون په مارکیټ کې جوړ شوی و چې کلونه وړاندې حکومت مشخص د شوزو کاروبار او لاسي توکو ته د خرڅلاو په نوم جوړ کړو. خو تر اوسه خالی دی او هیڅ ګټه ترې نه ده پورته شوې. په هغه غونډه کې چې د نندرتون د پرانیستلو وړاندې جوړه شوې وه، یو شمېر کروندګرو پر حکومت له دې عمله نیوکه هم وکړه چې کلونه کېږي ژمنې کوي خو سړې خونې نه دي جوړې کړي او نه یې د دوی محصولاتو ته وړ بازار پیدا کړی دی.
موږ یوازینۍ ستونزه د مارکیټ ده. که چیرې موږ مارکیټ ولرو انشاءالله چې دا ستونزې به محل وي.
موږ هغه پروژې غواړو چې هغه په حقیقت سره هم ولس ته ګټه ورسیږي. موږ داسې پروژې نه غواړو چې په کټ یې بس د کاغذ پر مخ کار وي، نه هم هغه موسسات غواړو چې خپل برنامې د ولسونو سره مشرقي
نویش کال کې چې زده زراب د لیسې سپاره راستوي مسلکي سړم په دا کوپراتیو کې کار کول دا اول ورځ تر دغه ورځ ما خاله کارت نه پریږدي. دا یو یا به مې رئیس نه پریږدي، یا به مې بل نه پریږدي، یا به مې بل نه پریږدي. دا درې کال کې زه پیاس کې مغنم مدیر د ترویج د ولسوالۍ راباسي. زه د تام مستر چریک دی د ولسوالۍ د ترویج مدیر راباسي. خرڅې د دروازه په خوله کې قراردادي ورته ولاړ دی. فزر دا غنم نه دي، دا غنم اوس فزر زراغواني خرڅېږي. دا اوس راکه په